احمد شبریم تاسو جوړو د دې سات په خبرونه کې مو هر کله کوم طالبانو د قطر او ترکیه له هیاتانو سره د افغانستان د پنځو هوایي ډګرونو په تړاو خبرې کړي.
امنیت د ځمکني خدمات او هوایي حریم صدرې بښنه چې موږ خبرې پرې کولې.
وړاندې به د دې جزئیات درکړو. په خوست کې یونیسف له سلګونو بېوسله ماشومانو سره مرستې وکړې.
موږ د ریس نه مننه کوو چې موږ ته دا شیان وکړل. اوس غواړو چې موږ ته چپل دا شیان ورسېږي.
د افغانستان او پاکستان د ګمرک د چارواکو ترمنځ د تجارتي ستونزو د هواري هڅې شوي.
افغانستان سره په تجارت کې په پیمنټ کې مسله ده. که ته پیسې ورلېږې هلته نه څه شی راغواړې او که فرض کا ته دلته نه لګې نو هلته نه به پیسې راځي نو هغې کې هم لانجه جوړه کړې ده حکومت پاکستان او سټیټ بینک.
ګرځېدل د هنرمند د ابتکار سبب کېږي. په دې اړه مو له یوې نوې څېړنې خبرو. تر هر څه مخکې خبرونه.
ناروی وای د طالبانو یو هیات پر بشری مرستو د خبرو لپاره دغه هیواد ته ورځي. د ملګرو ملتونو سرمنشي له افغانستان سره د نورو بشری مرستو غوښتنه وکړه. د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو د اوکراین او روسیې پر کړکیچ خبرې پیل کړې. د ناروی د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو یو هیات به د یکشنبه په ورځ د درې ورځنیو خبرو لپاره دغه هیواد ته ورسي. په دغو خبرو کې به په افغانستان کې د بشري بحران د کمیدو او له افغانستان سره د بشري مرستو د دوام پر لارو چارو بحث وسي. د ناروی د بهرنیو چارو وزیر انیکن هویت فلدت نن جمعه په یوه اعلامیه کې وویل د دې کتنو هدف د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندل نه دي. د هغې په خبره ناروی نسي کولی چې په افغانستان کې سیاسي وضعیت د بشري غمیزې خواته ولاړ سي. وروسته له هغې چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړه په میلیونونو افغانان له سخت بېوزلۍ سره مخامخ سوي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي په افغانستان کې د لوږې له کبله د مړینو د خطر د زیاتېدو په اړه خبرداری ورکړ. انتونیو ګوترش پرون پنځشنبه د دې سازمان د سرمنشي په توګه د خپلې دویمې دورې د پیل په مناسبت له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په مرکه کې وویل په کار نه ده افغانان د طالبانو د غلطو کړنو له کبله په ډلیز ډول مجازات سي. د ګوترش په خبره دا ډیره مهمه ده چې له افغانستان سره بشري مرستې لا زیاتې سي ځکه افغانان په داسې وضعیت کې دي چې د لوږې له کبله یې ژوند ته د مرګ خطر پیش دی. انتونیو ګوترش په خپلو خبرو کې زیاته کړه د افغانستان نیمایي وګړي بشري مرستو ته سخته اړتیا لري او په کار ده چې د اقتصادي پیاوړتیا لپاره له دغه هیواد سره د نقدو پیسو مرستې وسي. وروسته له هغې چې طالبانو د اګست میاشتې په نیمایي کې پر کابل هم ولکه ټینګه کړه په افغانستان کې د بشري بحران د پراخېدو په اړه بېلابېلو سازمانونو خبرداری ورکړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان له طالبانو د علي عزیزي په نوم د نیول سوي پخوانی چارواکي د بې قید او شرطه خوشی کېدو غوښتنه وکړه. علي عزیزي چې په تیر حکومت کې د هرات د ښځینه زندان مشر و د 2021 کال د اکتوبر میاشتې پر دویمه نیټه کار ته پر لار ونیول سو. د بخښنې نړیوال سازمان نن جمعه په ویلامیه کې د طالبانو له چارواکو غوښتل چې ژر تر ژره د علي عزیزي د نیول کېدو موضوع وڅېړي. دغه سازمان له طالبانو غوښتنه کړې چې میرمن عزیزي ژر تر ژره له کوم قید او شرط پرته له توقیف څخه خوشی کړي. تر دې مخکې په کابل کې ځینو ښځو د اعتراضیه غونډو پر مهال هم د علي عزیزي د خوشی کېدو غوښتنه کړې وه. طالبانو د بخښنې نړیوال سازمان د تازه غوښتنې په اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان په ګډون د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو زیاتېدو له کبله محدودیتونه سخت شول. د پاکستان چارواکو نن جمعه د 24 ساعتونو په لړ کې د کورونا وایرس 2,480 مثبتو پیښو خبر ورکړ چې دا د کورونا وبا له پایله بېساری لوړ شمېر دی. په دې موده کې د 30 کسانو مړینه هم ثبت شوې ده. د کورونا وایرس د اومیکرون بڼې د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره دغه هیواد تازه محدودیتونه اعلان کړل چې له مخې یې په ښارونو او ولسوالیو کې په سرپټو ځایونو کې غذا خوړل منع سوي دي. جاپان هم سر له نن څخه په توکیو او لسګونو نورو سیمو کې د رستورانتونو او بارونو د تړلو امر کړی. په اروپا کې پولنډ د 24 ساعتونو په لړ کې د کورونا وایرس 6,615 مثبتې پیښې ثبت کړي چې بېساری شمېر دی او د پولنډ د روغتیا وزارت مرستیال ولادیمیر کراسکا وویل چې تر روانه اونۍ به دغه شمېر د ورځې 500 ته زیات سي. د امریکا د متحده ایالاتونو او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو د اوکراین په مسأله کې د ولړسي و کړکیچ کمیدو لپاره په جنیوا کې خپلې خبرې پیل کړې. د دغو خبرو هدف د څو اونیو هغه کړکېچ ته حل لار موندل دی چې پر اوکراین د روسیې د احتمالي یرغل په تړه ولاړ سوی دی. غربي چارواکو خبرداری ورکړی چې مسکو به د دغسې یوه اقدام په صورت کې له عواقبو سره مخامخ سي. د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو انتونی بلینکن او سرګی لاوروف په اروپا کې د احتمالي جګړې د مخنیوي لپاره نن خپلې خبرې پیل کړې، وروسته له هغې چې روسیې خپل شاوخوا لس زره سرتیري د اوکراین پولې ته څیرمه ځای پر ځای کړل. ګڼو غربي هیوادونو خبرداری ورکړ چې روسیه د اوکراین په وړاندې نور پوځي اقدام ته په چمتووالي بوخته ده، خو مسکو دا تور رد کړی دی. وروستیو اونیو کې په ډیپلوماتیک ډګر کې تر کړکېچ وروسته د امریکا او روسیې د جګړو ډیپلوماتانو ترمنځ په سویس کې خبرې سوي، خو په ختیځ اروپا کې د امنیتي مسلو په اړه د لویدیځ د ډیپلوماتانو او مسکو ترمنځ د ژور واټن د کمیدو لپاره یې پرمختګ نه درلود. انتونی بلینکن جنیوا ته تر سفر مخکې ویلي و چې دی په خبرو کې د کوم لوی پرمختګ اټکل نه کوي. ایران، چین او روسیې نن د هند په سمندر کې خپل دریم پوځي سمندري تمرینونه پیل کړل. دا تمرینونه داس مهال پیلېږي چې درې واړه هیوادونه د امریکا له متحده ایالاتونو سره د سیمې په سطحه له تقابل سره مخامخ دي. د ایران د سمندري ځواکونو ویان مصطفی تاجدینی د دغه هیواد دولتي تلویزیون ته وویل چې د دوی وسلولو ځواکونو او سپای پاسداران انقلاب نن د 2022 میلادي کال د امنیتي سمندري کمربند په نوم په پوځي تمرینونو کې له وړو کښتیو او څرخي الوتکو سره برخه واخیسته. ایران، چین او روسیې په 2019 میلادي کال کې هم د هند په سمندر او عمان سمندرګي کې ګډ پوځي تمرینونه کړي وو. لکه چې د ایران توندلاري ولسمشر ابراهیم رئیسی په تیره جون میاشت کې واک ته ورسید، له مسکو او پیکینګ سره یې د اړیکو د پیاوړتیا پالیسي غوره کړې ده. او د قزاقستان ولسمشر وای د شتمنو او بیوزلو ترمنځ د نه منلو خلا په دغه هیواد کې د حکومت ضد خونړیو اعتراضونو سبب سوه. قاسم جومار توقایف د مخکښو کاروبارونو له استازو سره نن په کتنې کې وویل چې د ځینو معترضانو لخوا د ایجاد سویو ستونزو د حل لپاره واقعي اصلاحاتو او په ټولنیزو جوړښتونو کې ژور بدلون ته اړتیا لیدل کیږي. په قزاقستان کې د جنوري په لومړیو کې د تیلو بیو لوړېدو له کبله اعتراضونه پیل شول، چې وروسته د لوی شهر ماته په ګډون نورو شهرونو ته پراخول. چارواکي وایي د اعتراضونو پر مهال په تاوتریخوالي کې د نونو سو پوځیانو په ګډون 220 کسان مړ شوي او 2000 نور نیول شوي دي.
احمد شبریم ستاسو کوربه تخنیکی چاري شفیق عیار مختوري. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت خبر ورکوي چې له ترکیه او قطر سره د افغانستان د 500 هوایی ډګرونو د امنیتي او تخنیکی چارو په تړاو خبرې کړې دي. د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت ویاند امام الدین احمدی ازادي رډو ته وویل چې د امنیت په برخه کې تفاهم تر رسیدلی دي، خو لا هم روسي هوکړه نه ده شوې. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت وایي له ترکیې او قطر سره د کابل په ګډون د 500 هوایی ډګرونو د امنیتي او تخنیکی چارو په تړاو یوې عمومي هوکړې ته نږدې شوې دي. د دې وزارت بیان د محمودین احمدی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دې اړه کابل کې د تېرې اونۍ د سه شنبې او چهار شنبې په ورځ د طالبانو، ترکیې او قطر ګډو پلاویو ترمنځ ناستې او بحثونه وشول. خاغلی احمدی دا هم وویل چې ترکیه او قطر به د ماشینرۍ او اسکن په برخه کې له افغانانو سره مرسته وکړي.
پنځو هوایي ډګرونو امنیت او همدارنګه ځمکني خدمات او د هوایي حریم ته درې بخشونه چې موږ خبرې پرې کولې، نو یو بخش باندې موږ دوی سره خبرې وکړې، امنیت باندې وغږېدو، عمومی ډول باندې تفاهم ته سره ورسېدو، مګر مسپارل شوي له قرارداد څه نه دي شوي. البته امنیت نه چې سوې تفاهم ونه شي، امنیت نه مطلب دا ده چې د یوازې د هوا نور دی امنیت، یعنی آرام ګارډ بنی زموږ د هوایي ډګرونو امنیت زموږ کورنۍ چارو وزارت په لاس کې ده. ټوپک لرونکی کس بنی د هیچا، یوازې دا ماشینری چې کومه ده، سکن د بګاج چې کېږي، سکن د مسافرینو چې کېږي، دغه بخش کې تخنیکي بخشونه دي، چون مقررات ضرورت وغه به دي سره د نورو بخشو کې سره تفاهم ته ورسېږو. دغه جزئیات هم ورسره وویل چې دغه شیان د معین شول.
ټاکل شوی چې د کابل په ګډون د افغانستان د 15 هوایی ډګرونو د امنیتي او تخنیکی چارو په اړه بله ناسته چې ویل کېږي برخلیک ټاکونکې ناسته به وي راتلونکې چهار شنبه په دوحه کې ترسره شي. بلخوا د قطر د بهرنیو چارو وزارت په یو لنډ بیان کې ویلي چې د دوی استازو په کابل کې د ترکیه او طالبانو له چارواکو سره پرله پسې خبرې کړي او هوکړه شوې چې د دې خبرو بل پړاو به قطر کې ترسره کیږي. د دې ترڅنګ تېره ورځ رویټرز خبري آژانس خبر ورکړی و چې یو شمېر ډیپلوماتیکو سرچینو ورته ویلي چې ترکیه او قطر د کابل هوایي ډګر د امنیت په تړاو هوکړې ته رسیدلی دي، خو د مالي مسایلو په سر تر اوسه هوکړه نه ده شوې او بحثونه جریان لري. دغو سرچینو رویټرز ته ویلي چې هوکړه شوې چې طالبان به له بهره د هوایي ډګر امنیتي چارې سمبالوي او هغه هیواد چې د هوایي ډګر دننه چارې پر مخ وړي هغه به د ډګر داخلي امنیتي چارې هم سمبالوي. د کابل نړیوال هوایی ډګر چې د افغانستان او د نړۍ ترمنځ د یو ارتباطي لارې په توګه پیژندل کیږي، له افغانستان د امریکایي ځواکونو له بشپړ خروج وروسته تر دې دمه په بشپړ ډول نه دی فعال شوی.
تمه ده چې راتلونکې اونۍ چهارشنبه د افغانستان د 15 هوایی ډګرونو د امنیت او تخنیکي چارو په تړاو د قطر په پلازمینه دوحه کې خبرې وشي. د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت له ویاند امام الدین احمدی څخه به واورو چې د قطر په غونډه کې به نهایي هوکړه وشي.
عمومي ډول باندې تفاهم تصور رسیدو، مګر هم سپارل شوي له قرارداد څه نه دي شوي. راتلونکي هفته کې موږ دوی سره بیا غونډې لرو. په د نورو بخشونو باندې مغږیږو، په ټولو جزئیاتو که چیرې په ټولو کې عموم تفاهم تصور ورسیږو بیا دوی سره قرارداد کوو.
د طالبانو د پلاوی مشري په دې ناسته کې د چا په غاړه درلوده؟
د افغانستان له لورې د ترانسپورټ او چلند وزارت رهبري ټیم وو، وزیر صاحب په شمول، او په سر کې حنفي صاحب وو. حنفي صاحب رهبري کېدل ده، او د ترکیې او د قطر د خوانه هم د دې لوړپوړي چارواکي وو. د سفیر په ګډون یې نور لوړپوړي چارواکي وو. د قطر د خوانه افغانستان لپاره د خاص استازی او سره تخنیکی ټیم قحطانی صاحب او سره تخنیکی ټیم.
دغه 15 هوایی ډګرونو کې کوم هوایی ډګرونه شامل دي؟
خو 15 واړه هوایی ډګرونو په تړاو غږیږو، خو د کابل هوایی ډګر په اړه اوس لومړیتوب ده، په هغې باندې خبرې کوو. دا نور هم ورسره شامل دي، یعنی هوکړه کې به ټول شامل وي انشاءالله. کابل، خوست، مزار شریف، هرات
د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت ویاند امام الدین احمدی.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستی. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر څه له دی ازادي راډیو نه زده کړی دي. ځان حقوق دی، بل حقوق دی،
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورته چغلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې به وړاندې په نړیوالو موضوعاتو کې تاسو د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلینکن او د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف د نننۍ خبرو له جزئیاتو خبر کړه. البته دا غونډه نه ده شوې، ټاکل شوې ده چې نن به خبرې وکړي، خو دا به واوري چې پر کومو موضوعاتو شخی شي. اوس به دمګړی خوست مخه کړو. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو بچی صندوق یا یونیسف په خوست کې پر لسکونو یتیمانو او بېوزلو ماشومانو د شمنیو موادو بکسونه وویشل. یتیمانو او بېوزلو ماشومانو د مرستې د ترلاسه کولو په وخت کې د دا ډول نورو مرستو غوښتنه وکړه. په خوست کې پر یتیمانو او بېوزله ماشومانو داسې مهال مرستې ویشل کېږي چې د ملګرو ملتو د اټکل له مخې په روان ژمي کې 30 میلیونه افغانان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. نور حال له خوسته په دې راپور کې
په خوست کې پر 300 یتیمو بیوزلو او هغو ماشومانو باندې چې د کورنۍ سرپرستی ښځې او ماشومان پر غاړه لري د نه قلمه بیلابیلو ژمنیو توکو مرسته وویشل شوه. یاد مرستې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف په مالي لګښت برابر شوی وي. د ودان مؤسسې او تن مسؤول عبدالمتین خیبر آزادۍ راډیو ته وویل په دې بکسونو کې هر ماشوم لپاره موزه، جرابې، پتلون، بنینونه، زیردریشۍ، د غاړه دسمالونه، خولۍ، جمپرونه او نور ژمنی توکي پکې دي.
موږ د 300 بېوزله، بې سرپرسته یتیمو، د داخلي بېځایه شوي کورنیو، د هغو کورنیو چې مشري مېرمنې یا ماشومان په غوړه لري او یا هم هغه ماشومان چې د کورنۍ د ناپاکي بوري په غوړه دی کور ترسره کوي او یا هم شاکا کورونه ترسره کوي، د هغوی دپاره د 300 بکسو یا کیټونو د ژمني لباس برنامه ده چې په جریان کې هر کس ته یو ځانګړی کیټ یا بکس ورکول کیږي.
بلوري ته هغو ماشومانو چې یاد ژمني توکي ترلاسه کړل خوښي څرګندوله او د ورته نور مرستو غوښتنه یې درلوده.
نوم نبیلا دی، پلار نوم محمد نذیر دی. د ژمن د پرمیګس چینل جمپارو منه در، کلابان منه در، خلکای منه در، بوټینا منه در، اچونه در، یونیسف میته داتا ذکرل.
د یونیسف لخوا د برابرې شوې مرستې و برخه بېوزلو او غریبو کورنیو ماشومانو ته هم ورکړل شوه.
نوم می احسان دی، مونږ پلار چینل چې ماته کوټه وخلي جمپر ارته وخلی مو زه ریس نه مننه کو چې مونږ ته دا شان وکړل اوس غوړو چې مونږ ته چپل لا شان ورسېږي.
د یو شمېر نړیوالو بنسټونو لخوا داسې مهال په افغانستان کې د مرستو ویشل پیل شوي چې ملګرو ملتونو اټکل کړی په روان ژمي کې 23 میلیونه افغانان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري چې له دې ډلې اکثره یې له سخت لوږې سره مخامخ دي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12.5 FM/5 د پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د کومرک چارواکو او سوداګرو د تجارت پر پراخولو موافقه کړې ده. په دې لړ کې پرون پر تورخم د دواړو خواوو د چارواکو او سوداګرو غونډه وشوه. د پاکستان د کومرک ادارې په یو بیان کې ویلي دي طالب چارواکو او سوداګرو غوښتنه وکړه چې د تجارت لپاره دي د بانک لاري د امریکایي ډالرو د ورکړې راکړې شرط ختم شي او د دواړو هیوادو په پیسو دي هم د کاروبار اجازه ورکړي. بیان وای پاکستانیو چارواکو د دواړو هیوادونو په پیسو د یو شمېر شیانو پر تجارت موافقه وکړه. دا غونډه په داسې حال کې شوې چې تیر کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د افغانستان بانکي نظام اغیزمن شوی دی. د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ د ګډو خونو پخوانی مشر زاهد شینواری وای د افغانستان د بانکي نظام چارو درېدو له وجې د هغه یو سوداګر له پاکستانیو تاجرانو سره په ډالرو کاروبار نشي کولی، نو ځکه اړینه ده چې په دې برخه کې اسانتیاوې پیدا شي. د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال فرهاد شینواری راپور لري.
په تورخم کې د پاکستانی کسٹم هاوس لخوا خبر شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې د جنوري په 6 نیټه د تورخم په 0 نقطه افغان او پاکستانی سرحدي دارو او کسٹم چارواکو ترمنځ یو غونډه وشوه. په دې غونډه کې د پاکستان لاړخه اډیشنل کسٹم کلکټر محمد طیب او افغان اړخنه د کسٹم اډوایزر نقیب الله په ګډون د دواړو خواو امنیتي ځواکونو اف بی آر یا محصولاتو ادارې او د پاکستان او افغانستان ګډ چیمبر اف کامرس اینڈ انډسټریز یا د تجارت او صنعت د خونی او د دارانو ګډون وکړ او دوړ خزه تجارت باندې پکې خبرې اترې وشوې. د غونډې په موخه افغان چارواکو غوښتنه وکړه چې باید د پاکستان سټیټ بینک صادراتو لپاره د ډالرو د ورکړې راکړې پالیسی نرمه کړي او د دوړو ملکونو په ځایي کرنسی باندې هم د کاروبار اجازه ورکړي. دغه خبر پاڼه لیکي چې د افغان چارواکو د غوښتنو نه پس د پاکستانی کسٹم چارواکي اډیشنل کلکټر محمد طیب وویل چې د تازه میوو په شمول به د 1400 سیزونو کاروبار لپاره د ډالرو شرط ختم وي او په ځایي کرنسی کې به هم کېدی شي. د پاکستانی کسٹم چارواکو زیاته کړې چې تر څو په افغانستان کې بینکي نظام بحال شوی نه وي نو تر هغې د سټیټ بینک لخوا د صادراتو لپاره جوړې شوې نوی پالیسی کې د نرمۍ امکانات شته او دا غوښتنه به هم د خپلو لوړپوړو چارواکو سره شریکه کړي. د پاکستان او افغانستان سوداګر وایي چې په افغانستان د طالبانو د واکمنۍ نه پس هلته بینکي نظام ګډوډ شوی او واردونکي صادرونکو ته بینک په ذریعه ډالر نشي استولی او سټیټ بینک ورته ویلي چې کله افغانستان نه یو امپورټر یا واردونکی پاکستانی اکسپورټر یا صادرونکي ته ډالر ورلیږي نو په تورخم کې به یې په کسټم کې تفصیلات جمع کوي، یعنی دې سره به یو خط لیکل کیږي چې دا کوم واردونکی په پاکستان کې کوم صادرونکي ته لیږي او دا واردونکو لپاره مشکله ده. د پاکستان او افغانستان ګډ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری زیاد تجارت او صنعت خونی ډایریکټر زاهد الله شینوار مشال ریډیو ته وایي د ډالرو د ورکړې راکړې یا لین دین دې نوی پالیسۍ له امله په دوه طرفه کاروبار ډیر اثر پرېوتلی.
تجارت کې چې کوم غټ مشکل دی کنه هغه دغه ترانزیکشن مسله ده. مال چې اخلي که یا خرڅې کنه دواړو کې ترانزیکشن راځي، پیسې به ورکې یا به پیسې به اخلي. افغانستان سره په تجارت کې په پیمنټ کې مسله ده که ته پیسې ورلېږې اولته نه څه شی راغواړې او که فرض کا ته دلته نه لګې نو هلته نه به پیسې راځي نو هغې کې هم لانجه جوړه کړې ده حکومت پاکستان او سټیټ بینک. دغه کیسه ختمول غواړي. دوی په کې دا ګول مول خبره کړې ده چې مونږ به سټیټ بینک ته ویو او دا کیش آن کاونټر چې ده دا فیسلټي به چې ده مونږ واپس بحال کړو کنه. نو چې څو پورې دغه د پیسو ورکړې او راکړې مسله حل نشي نو فی الحال افغانستان سره تجارت چې دی نشي کېدی او دا به په دې وجه باندې ډېر زیات همداسې کمیږي لګیا.
سوداګر وایي په تورخم کې د پولیس سنبالولو پالیسۍ، سختو کاروباري شرطونو او د کورونا د مخنیوي لپاره لګول شوو سفري محدودیتونو له وجې په کاروبار کې کمای راغلی. یو اندازې مطابق پخوا به په تورخم دروازه د ورځې اکسپورټ یا صادراتو لږ تر لږه 800 ګاډي افغانستان ته تلل، خو اوس د ورځې خواوشا 300 ګاډي پرې افغانستان ته ځي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
ویوا لا لیبرتاد،
او سر با خوی کردستان.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق کردیم.
Democracy is not the buildings, it's not the monuments, it's you.
لا ازادي راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
یو نړیواله مهمه مسله راخلو. البته یو یادونه وکم، وړاندې د افغانستان او د هالند د کرکټ لوبې په اړه هم معلومات درکوم. د کرکټ لوبه د دواړو هیوادونو ترمنځ روانه ده. ټاکل شوی ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن په جنوا کې د روسیې له باندنیو چارو وزیر سره وویني او د اوکراین پر خاوره د روسیې د احتمالي حملې په صورت کې د هغې د عواقبو په اړه خپل روسي سارې ته خبرداری ورکړي. د امریکا متحده ایالات او متحدانو یې ویلي که روسیه پر اوکراین یرغل وکړي نو له سختو نتیجو سره به مخامخ شي. مخکې تر دې چې نن بلینکن په جنوا کې له خپل روسي ساری سرګی لاوروف سره وویني، د پرون په برلین کې له خپلو اروپایي متحدانو سره خبرې وکړې. اسمت ساروان راپور لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او اروپایي متحدانو یې پرون یو وار بیا پر اوکراین د روسیې د یرغل د سختو نتیجو په اړه خبرداری ورکړه. شاغل بلینکن ول که د روسیې ځواکونه د اوکراین له پولو واوري، د واشنگټن او د هغه د متحدانو غبرګون به چټک او شدید وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په برلین کې د جرمني له بهرنیو چارو وزیر انالیانا سره په یوه ګډه خبري غونډه کې له روسیې وغوښتل چې د کړکېچ د کمولو لور ته ګام واخلي. د زیاته کړه هر ډول یرغل به درنې پایلې ولري. تاکل شوی ده چې شاغلی بلینکن نن جمعه د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره په جنیوا کې وویني. د هیله څرګنده کړې چې له اوسنۍ ترنګلتیاو پر اوکراین د روسیې د حملې له خطر سره سره د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سره د نن ورځې خبرې به وښیي چې ډیپلوماسي لا هم ښه انتخاب دی. که څه هم تېره اونۍ د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو د سویس په جنیوا ښار کې خبرې وکړې، خو د دوی خبرې بې نتیجې پای ته ورسېدې. روسیې له څو میاشتو راهیسې د اوکراین پولو ته نږدې څه باندې 100,000 ځواکونه ځای پر ځای کړي او په دې وروستیو کې خپل ګڼ شمېر پوځیان د بیلاروس خاورې ته لېږلي دي. روسیا او بیلاروس وایي چې د ځواکونو له لېږلو هدف د بیلاروس په لویدیځو او جنوبي سیمو کې ګډې پوځي مانورې دي. دا هغه سیمې دي چې له اوکراین سره په پوله کې دي. سره له دې چې د امریکا اروپایي متحدانو د روسیې د اقداماتو په وړاندې یو بل ته لاسونه ورکړي، خو دا څرګنده نه ده چې هغوی د څه ډول اقدام نیت لري. د اسوشیټډ پریس خبري آژانس ته راپور له مخې د امریکا ولسمشر جو بایدن تر ډیره توانیدلی چې خپل اروپایي متحدان سره راټول کړي څو پر اوکراین د روسي ځواکونو د برید په صورت کې د سختو اقداماتو ژمنه وکړي. امریکا، ترکیه او بریتانیا له اوکراین سره د ټانک ضد راکټونو، بې پیلوټ الوتکو او پیسو د برابرولو لپاره چمتووالی ښودلی دی. لویدیځ هیوادونه وایي په دې اندېښمن دي چې روسیه پر اوکراین بلې حملې ته پلمې لټوي. اوکراین بیا د روسیې د حملې په وړاندې له لویدیځو هیوادونو وسلواله مرسته غوښتې ده. په همدې منځ کې د ټانک ضد وسلو په شمول د بریتانیا پوځي مرسته د اوکراین پلازمینې کیف ته رسېدلې ده. مسکو پر اوکراین د حملې پلان ردوي، خدای ویلی چې کله ناټو سره د اوکراین د نه یو ځای کېدو په ګډون د روسیې یو شمېر غوښتنې ونه منل شي، مسکو یو لړ نامعلوم پوځي اقدامات کولی شي.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له هالند سره د قطر په پلازمینه دوحه کې یو ورځنی کرکټ لوبه کوي. د افغانستان لوبغاړو لمړی بیټنګ کړی دی، 222 منډې جوړې کړې دي، اته لوبغاړي له لاسه ورکړي دي او په ځواب کې د هالند ټیم اوس بیټنګ کوي. 45 رنز یې جوړ کړي دي، یو لوبغاړي له لاسه ورکړی دی. د افغانستان له لوري جنو لوبغاړي ډېر ښه لوبېدلې دي. حشمت الله شهیدی کپتان 23 منډې جوړې کړې وي او رحمت هم 10 منډې جوړې کړې وي. نور لوبغاړو ښه بیټنګ نه دی کړی، خو د هالند ټیم تر اوسه پورې ششکاری یعنی داسې لوبه یې کړې چې 45 منډې جوړې کړې، یو لوبغاړی له لاسه ورکړی دی. وړاندې که په دې لوبه کې نور تغییرات هم رامنځته شول تاسو به بیا ترې خبر کړو. خو اوس د ازادي راډیو د یو شمېر اورېدونکو سب شوي پیغامونه له تاسو سره شریکوو. خو بیا یادونه وکړم چې د ازادي راډیو په دې خپرونه کې تر 4:30 بجو وروسته ازادي او اورېدونکو پروګرام لرو. په هغه کې بیا نور ګڼ سب شوي پیغامونه هم اورېدلی شي.
تاسو لا پیغامونو
زه تب خوش خبر کوم. عرض میداد چې اول خدای زاده رادونه د خواهش کوم چې به طرفانه ډول د ازما پیغام حتمان د امارت اسلامي مشرانو باندې واوري. زه دې ورونو ته وایم چې تاسو کې الحمدلله شیخ الحدیث دی، شیخ القرآن دی، مشان خلق شته دی. ولې په افغانستان کې داسې ظلم کېږي؟ خځې وژل کېږي، ماشومان وژل کېږي، واړه واړه ماشومان لم په خپلو سپوپو کې ځای ورکړی دی، په سرکو باندې ولاړ دي. الله رب العزت دا خو اسلامی امارت دی، دلته خو د مسلمانانو حکومت دی، دلته خو شرعي نظام دی. قرآن ته مخه کوي، حدیثو ته مخه کوي، دا څنګه ژوند روان دی، څنګه حالات روان دي؟ د غزنی ولایت د معلمینو وضعیت ډیر خراب دی. باور وکړئ تاسو واورئ چې معلمینو وضعیت تر سخته دی، افغانستان سره ډیر خراب دی. په قندهار کې یو معلم دی، لوګي له لاسه خپل ژوند له لاسه ورکوي. په غزنی کې هم چنان یو معلم خپل ځان چاولادو دوړېږي نه غوښته راوزړولی، ځان یې مړ کوي. نو دا وضعیت چې جهان او دا موسسات باید خبر کړي، د معلمانو له حاله ځان خبر کړي. د معلمانو یوازنی دغه معاش و چې په هغه باندې خپل د اولادو یو نفقه حاصله وله، معاشونه یې بند دي.
زه د واشر ولسوالۍ څخه احمد الله خبره کوم چې دا کوم نړیوال بندیزونه دا د لرې شي. دا د عوامو سره ظلم دی، نه پر طالبانو باندې فشار راځي، نه بلکې پر عوامو باندې دا فشار راځي، دا تکلیف راځي.
د امارت اسلامي امارت غټ چارواکو ته زما دا پیغام ورسوي چې د خوست ولایت د تڼې ولسوالۍ ته دا یو صحیح قاضي راولېږي چې د خلکو مشکل حل کړي. د خلکو مشکل په ولاړ دي او چې حل کیږي د قاضی د شریعت مطابق نه حل کیږي. خلک ډیر شور کوي او ډیر پتنګ دي.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر.
ګڼ په دې باور دي چې ګرځېدل له انسان سره مرسته کوي چې ابتکار وکړي. دا خبره ډیر لیکوال کوي. د داستان لیکوال الیس مونرو چې په 2013 کال کې د نوبل د ادبیاتو جایزه هم وګټله، له همدې ډلې څخه ده چې د ګرځېدو پر مهال ذهن ته نوي موضوعات راګرځي. د دې نوبل د مرکز لوی خبريال سره د خپل ژوند د لمړیو تجربو په اړه په یو مرکه کې وویل:
I got outside and I walked
زبه هر و وتم د خختو یو کور مو وو د هغه شاوخوا وګرځیدم را وګرځیدم او بیا لاړم یو کې سمې ولیکلا چې پای غم جننه وو خوشاله وو
خو سوال دادی چې د حرکت او معرفت ترمنځ له علمي پلوه ارتباط شته دا پوښتنه هم کیږي چې د پلی تک پر مهال د انسان په مغزو کې څه پیښیږي چې د نوښت سبب کیږي جرمنی آژانس له ساینس ډیلی ویب پاڼې سره د جرمنی په باوریا کې د اعصابو د ډاکټرې باربرا هاندل خبرې راخیستې دي چې وایي حرکت په خپل ذات کې موږ ته نوی فکر نه راکوي خو آزادانه حرکت مرسته کوي داسې چې د بل څه په خاطر نه خوځئ په خپل زړه حرکت کوي چې په دې توګه حتی د ناستې پر مهال واړه واړه حرکات د نوښت سبب کیږي ډاکټر هاندل زیاتوي چې دغه حرکتونه باید یو ډول بې نظمه وي چې د نوښت سبب شي
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ
څلور نیمه بجې شپې لاند خبرونه
د ناروی د بهرنیو چارو وزارت وی د طالبانو یو هیئت په د یک شمې پورت د درې ورځنیو خبرو لپاره د غهی واټ ورسی په دغو خبرو کې به په افغانستان کې د بشري بحران د کمیدو او له افغانستان سره د بشري مرستو د دوام پر لارو چارو بحث وسی د ملګرو ملتونو سرمنشي په افغانستان کې د لوږې له کبله د مړینو د خطر د زیاتېدو په اړه خبرداري ورکړ انټونیو ګوتریش پرون له اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی سره په مرکه کې وویل په کار نه ده افغانان د طالبانو د غلطو کړنو له کبله په ډلیز ډول مجاز د بخښنې نړیوال سازمان له طالبانو د علي عزیزي په نوم د نیول سوې پخوانی چارواکي د بې قید او شرط خوشی کېدو غوښتنه وکړه علي عزیزي چې په تیر حکومت کې د هرات د شیزینه زندان مشروه د 2021 د کال د اکتوبر میاشتې پر 2مه نیټه کار ته پر لار ونیول سو د پاکستان په ګډون د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې د کورونا وایرس د مثبت پیښو زیاتېدو له کبله محدودیتونه سخت شوي دي په پاکستان او جاپان کې محدودیتونه سخت شوي د اروپا په سطحه پولند کې په بیساري ډول ګڼ کسان په دې وایرس سخت شوي دي د امریکا د متحده ایالاتونو او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو د اوکراین په مسأله کې د ولړسیوي کړکیچ کمیدو لپاره په جنیوا کې خپلې خبرې پیل کړې د دغو خبرو هدف د څو اونیو هغه کړکیچ ته حل لار موندل دي چې پر اوکراین د روسیې د احتمالي یرغل په تړاو ولړسوي دی ایران چین او روسیې نن د هند په سمندر کې خپل دریم پوځي تمرینونه پیل کړل او د قزاقستان ولسمشر وایي د شتمنو او بیوزلو ترمنځ د نه منلو خلا په دغه هیواد کې د حکومت ضد خونړیو اعتراضونو سبب سوه
د کرکټ لړګره خبرداري چې په دوه کې د افغانستان او هالند ټیمونو ترمنځ لوبه روانه ده افغانستان 222 منډه کړې دي او اته لوبغاړي له لاسه ورکړل وسته هالند نوبت ته هالند لوبه پیل کړې ده 50 منډه په 11 اورونو کې جوړې کړې دي مخکې یو لوبغاړی اوټ شوی اوس مجیب د هالند بل لوبغاړی اوټ کړ البته لومړی لوبغاړی احمد زی اوټ کړی وو لوبه روانه ده د ازادي رادیو د نن ورځې په خبرونه کې به مو د دې لوبې له وروستیو حالات هم خبر کړو وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو چې په دې پروګرام کې تاسو په ژغ سب شوی پیغامونه خبرو خو مخکې تر دې چې دې ونیس پروګرام ته مخه کړو د افغانستان په اړه یو راپور راخلو سره د دې چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ را وروسته د طالبانو حکومت په دې هیواد کې د جنایي جرمونو د کمیدو خبره کړې خو د ځینو راپورونو پر بنسټ اوسم د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې جنایي جرمونه په ځانګړي ډول د انسان تښتونې پیښې ترسره کیږي انسان تښتونه یا اختطاف هغه جرم دی چې د طالبانو د حکومت پر اتک سره ګراف نه دی ټیټ شوی او هغه کسان چې د کورنۍ غړي تښتول شوي وای ټول شتمنۍ د خپلو کورنیو د غړو د آزادېدو لپاره ورکړي په دې راپور کې له هغه چا سره خبرې شوې چې د اختطاف ترخې خاطرې لري
مګدی یو میاشت وړاندې لمسی په هرات ولایت کې انسان تښتونکو وتښتاوه د چنه غوړینو می واخستل شوای یو لسکلن مسید خوانځیز د کوون کې و چې نږدې میاشت وړاندې خوانځي ته پلار و تختول شو ل انسان تختون کې د ډیرو زیاتو پیسو په بدل کې را خوشی کړ هغه د نوم نخ پریدو په شرط ازادي لري وته وویل
اوس هم دومره پوهیږم چې لمسی مې آزاد شوی او په کور کې دی. خدای چې انسان تختونکي نیول شوی دی او کنه ترې خبر نه یم. دا چې لمسی مې آزاد شوی شکر، خو له دې وروسته باید ګدایي وکړو. هیڅ موږ ته نه دي پاتې او د ماشوم جرم دا و چې ښوونځي ته روان و.
په افغانستان کې د پیسو په بدله کې انسان تختونه کومه نوې خبره نه ده. خی په بیلابیلو ولایتونو کې زیات شمیر کورنیو دا سخت حالت تجربه کړی وي، خو د داسې کورنیو شمیر هم کم نه دی چې د پیسو د نه درلودو له امله د کورنۍ غړی د انسان تښتونکو له لورې وژل شوی وي. که څه هم پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ راوروسته فکر کېده ښایي دا پدیده پای ومومي او طالبان هم د جنایي جرمونو د ګراف د ټیټېدو خبره کوي، خو داسې ښکاري چې د جرم دا کچه د ډېرېدو په حال کې ده. په تازه پیښه کې د افغان ترک دریز د کوونکي چې له ښوونځي کور ته په لاره وه د هرات په ولایت کې له تښتونې وروسته د پیسو په بدله کې بیرته خوشی شول. موږ د دې راپور د جوړولو لپاره له څو کورنیو سره چې د اختطاف ترخې تجربې لرلې خبرې وکړې، خو دوی د یادو پیښو د بیا تکرار له ویرې د مرکې لپاره حاضره نه شوه. د انسان تښتونې تر څنګ ترور بل هغه جرم دی چې ښایي نه وي کم شوی. د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو وخت نا وخت د هدفي وژنو راپورونه ورکول کېږي. عبدالرحیم صدیقي د روانې لمریزې میاشتې په 19 په هرات ولایت کې هغه مهال ووژل شو چې په خپل موټر کې د کار له ځایه کور ته روان و. هغه چې 43 کاله عمر درلود څلور اولادونه ترې پاتې شول. د ښاغلي صدیقي لور چې نه غواړي غږ او نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي لوړې ته وویل په موټرسایکل سپاره نامعلوم وسله والو د ده پلار په ډزو وواژه. د عبدالرحیم صدیقي د لور د خبرو یوه برخه: زما په پلار یې څلور مرمۍ فیر کړي، یوه یې په زړه لګېدلې وه، یوه یې په غوږ او بله هم په تندي. زما وړه خور چې د دې پیښې شاهده وه روحي حالت یې ډېر خراب دی، خو طالبان بیا ټینګار کوي چې د انسان تښتونکو او نورو جرمي شبکو په وړاندې یې مبارزه جدي ده. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
کسایی که در این عمل شوم دست دارن و مرتکبی همید
آقا سوک چی پا دی عمل که لاس ولری او جرم وکری پا دیر جدیت سر تاقیب کیگی. موگ دا کابل پا گرون پا دیر و ولایتونو که ورد قضیه در لودی او جات میر کسان مد اختطاف کران ولو بانگول خلاص کردی او دا حقوی پا تانزایون امول من زوری
گیر شدن ولانه هایشان کشف شدن و از بین برده شده.
طالبانو د حکومت په لومړۍ ورځو کې په هرات کې چې د انسان تښتونې ډېرې پېښې پکې کېږي څلور تنه چې ظاهرا د انسان تښتونې په تور نیول شوي وو اعدام او د دې ښار په څو څلور لارو کې د څو ساعتونو لپاره راوسړول. سیمه ییزو طالب چارواکو ویلي وو دا کار یې نورو انسان تښتونکو په وړاندې د عبرت لپاره وکړ، خو لیدل کېږي چې د جرم دا ډول په قوت ترسره کېږي او ښایي له افغانستانه د پانګوالو د وتلو یو لامل هم همدا وي.
آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکی پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې ګڼ شمیر اوریدونکو د عمران خان د وروستۍ سرګندونو په اړه نظرونه راته پریخي. تاسو خبر یې چې د پاکستان د صدر اعظم دفتر په دې وروستیو کې ټویټ کړی چې عمران خان پاکستانی چارواکو ته لارښوونه کړې چې افغانستان ته کاري متخصصان واستوي. د عمران خان د دې لارښوونې له مخې د دوی د طب، ټکنالوژۍ، محاسبې او مالیې برخو تکړه او روزل شوي کارکوونکي به د بشري ناورین د مخنیوي لپاره افغانستان ته راځي. د عمران خان دې خبرو پراخ غبرګونونه وپارول، خو د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی دا وړاندیز رد کړ. متقی وویل دوی پوره کدرونه لري او تر اوسه یې په کور دننه د کومې چارې په ترسره کولو کې تشه نه ده احساس کړې. مونږ د چارو له وکتونکو سره مرکه هم لرو چې د طالبانو له دریت سره موافق دی او د عمران خان دا څرګندونه د افغانستان په چارو کې لاسوهنه بولی. خو راځي چې لومړی ستاسې پیغامونه واورو.
بلی السلام علیکم. سلام علیکم الی احترامات د درجه اوریدونکو کارکونکو ته. احمد بدریم له هلمند ولایت نه میاړي کړو سره نیولې دا غواړم چې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان و څرګندونه ته جواب ورکم. دوی زموږ ته متخصصان نه رالېږي. دا خبره چې دوی کړې ده چې مسلکي خلک بیا پاکستان ته واستول شي، دوی دې خپل متخصصان پر موږ نه ساتي، موږ ته بیا نه راکړي. موږ شکر دی الحمدلله افغانستان متخصصان لري، خیر مطرح خلک لري، نو دا عمران خان څرګندونې موږ خاندو د افغانستان په چارو کې لاسوهنه ده او دغه د نوښت خپل مسلکي خلک نه راغلي. د نوښت د افغانستان خلک مسلکي خلک دي او افغانستان سراتون کې ان شاء الله جوړ چې انشاء الله ډېر کارونه به په افغانستان کې وشي، نو موږ یې نه خلک هغه څه ته لوګني د افغانستان حالات ته څه نه بولو دغه خپل مسلکي قدرونه مستنه راغلی.
السلام علیکم خان خاطرز ګام سوالی دي شالي نه یو څه خدای ته راځي نو زه عمران خان خبري په کلک خوندو ما په خیال یې سدي تکلیف لري به دې ډاکټر راځي او
السلام علیکم تزادی رادو کارکونکو ته سلامونه تاسو سلام عمران خان مظلومیت نه دا پیغام ده د مسكين په خپل ریحان خان لږه تر ګردور د ویلګي او ځان لري افغانستان کې زنانه مرسانو ته مرسانې چې دي او ډاکټرانې زنانه چې دي ته ضرورت شته د افغانستان خلکو ځکه چې دلته دغه اغم کم دی تعلیم د دې په خاطر کرایلیږي رحم خان دې سره مشره دی هغه کې او نورې د ډاکټرې مرسانې راولېږي افغانستان خلک به افغانستان حکومت د طالبان عمارت ته به خواه وکړو چې ویزې وباسي نرسان او ډاکټران یې به راوغواړي پاکستان نه زموږ افسا هېواد ته باید راویلېږي دلته پروا نه کېږي دا به موږ برداشت کړو که ټکس باندې مالیه چې ورکړو انشاءالله دغه تنخواه به ورکړو دا چې راولېږي نور افغانستان کښې نران دومره دي دا څلوېښت کاله جنګ ده بېخي ختمېږي مې سره ورغلی ښه پرېمانه دي هر افغاني لاس او دوله زېږولي دي دې په خاطر نه راندېږي دلته هغې دغو دو بخښو کښې ډېر ضرورت ته د افغانانو نرسانې او ډاکټرانې چې کومې دي دا باید را شي.
السلام علیکم زه هم مندور از خصه سره پته ناس کوم د ازادي راډیو ټول کانکور کا ورته کې چې رحمت افیدی وړاندې کوم د محترم اسلامي امارت مشرتابه څخه محترمانه هیله ده ورو ورو کوم وخت چې پاکستان وغواړي د افغانستان کې د ضرورت او دغه وخت چې د غو د پنګونې وخت هغه غواړي تر څو خپل ملک لپاره یو شی وتراوه دغه کې کار وکړي مثال یې لکه انبار انبار اوس په څومره پیسو ته رسېدلي دي تقریبا څو ته دغه افغانان به ضرورت انبار ته ډېر سخت ضرورت لري وخت یې د ضرورت دي وخت یې د غنمو د کرلو د ریبلو دي چې دې غو غواړي د خپل کښتو لپاره انبار وکړي په داسې وخت کې دوی خپل ټوله بارډران بنګور بند او یوه دنه بوجي انبار هم نه راکوي دوی په دغه ځای پوهېږي چې په دغه وخت کې د افغانانو ضرورتونه ډېر سخت خاصیت ضرورت لري نو دوی خپل انبار ټوله شي خپل نور باندې بند کړي کوم وخت چې زموږ شیان یا زموږ شیان چې تر څو دوی ته رسېږي دوی ته ورسېږي افغانانو یو ګټه پنځه روپۍ لاسته راوړي په هغه وخت کښې دوی په نور باندې خپل دغه راباندې بند کړي د خپل بارډران راباندې بند کړي مثال یې لکه د کندهار ولایت چې دلته د انارو د انګورو د میوو وخت د خپل رومیانو وخت د خپل بارډر په نور بند کړي تر څو زموږ د لیبر خراب او تر دغې کړي کوم وخت چې د ده د وارد وخت د شیانو چې موږ ته راستي خپل بارډر راباندې خلاص کړي زما د احترامانه هیله د مشرتابه څخه اسلامي امارت دا ده چې ورور د پاکستان سره دغه چې دوی ته نور هغه وخت چې د ده د ګټې وخت په نور دروازه خلاصه او که زموږ د ګټې وخت په نور دروازه کوته مثال یې لکه د انبار دي اوس په څومره انبار څو ته رسېدلي دي دوی موږ ته یوه دانه بوجي انبار نه را کوي ځکه دلته افغانان وسا کېږي دلته د افغانانو د ضرورت وخت دي دلته د افغانانو د غریبي او د زړه وخت دي که یوه بوجي انبار دوی په نور باندې یوه بوجي نه را کوي یو موټ یو سیر هم نه را کوي ایا دا د دوی عدالت دی دا زموږ دوستانه ده اته د دغه راواز موږ سره د کومک نه کوي یوه روپۍ نه غواړو یو دوی نه غواړو نه د بشري کومکونو زموږ سره کوي چې دغه بارډران را باندې بندوي څه چې د دې خوا چې زموږ مواد دي څه وخت زموږ د کښتو کروندې وخت را باندې بندوي ما اسلامي امارت ثابت خدای هیله ده چې تر څو د دوی سره دغه دوی سره دغه مشکل حل کړي. السلام
علیکم ازادي راډیو ته مې سلامونه او نیم کیر وړاندې کوم او شلکلي مبارکي هم ورته وایم د هرات ولایت د پولیسراج سیمې څخه او عمران خان ته زه دونې وایم چې دی زموږ ته بشري نیرو نه راستوي بس بسنه کوي چې دی زموږ د هېواده څخه خپل لاسوهنه بنده کړي پنځو زره کانه غنم یند هېواد زموږ سره کومک کړی دی هغه د ده د وجې څخه هلته بند پاتې دي بس بسنه کوي چې دی خپل لاسوهنه بنده کړي نور موږ نه د ده کومک غواړو نه د ده کومک افغانستان دغونې ځوانان لري چې خپل هېواد خدمت پر مخ بوځي
السلام علیکم زه هم مندل سره سره په تمات کې سړي هم هغه ټول مشران مشرتاب د ملکونو مشر ده ټول د پاکستان د ملک د شان نور ملک تر پرې نه دي یو بوجي هم لري باندې په څوکړي دي په سل پشپاش لازر شل زر یو بوجره بنج مارا ترپیژن زمش خاوري تراتی ونو چې کوم شان چې د دوه ضرورت یعنی مستر اتو کیږي چې مو د خواشي کول کیږي هغه شی دی نه کیږي خپل کوم وخت مو ضرورت ته لور راغشه د تر باندې باندې احترامانم د بشتابه څخه د هغه د امارت مشرانو ته چې د هیڅ د افغانستان ته پر کوم دي چې مو د فار کوم شی راکی ضرورت افغانانو ته ضرورت څخه اگر باندې باندې نه راکی باندې باندې مې سمه هیله د کوم دي چې مو مل تر کې پټه کړه سبا باندې کې نه دي غواړو خپل د وچ روډي مخبره ده. السلام علیکم.
السلام علیکم. دا قندهار څخه سفر رحمان پیغام پر زما چې په دا تلوي کاله قسم په خدای کو دوه امن دوه خوشحالي دوه د خلکو عزت خو نه سوې دوه دنیا خو نه سوې دوه اقتصاد خو نه سوې لکه ورس خو نه دي دا د بشري حقوقو د کار د ټولنې کوم خبره چې دا تل په سړي دروازه ده یو دا خبره بل دا خبره چې کوم اقتصادي او بشري بحران دي دا خو د امریکای او د امریکای د دورونو د پاتې خدا شروع دي چې د امریکای د بنزین را وسیلې په سترګو ټول دنیا ویني امریکا او دا کوم نړیوال چورونه دي دا د غوډ خاطه خشورو دي په خاطر په تیر نظام کې مرکایانو په سیاسي د حکومت تنخواه د خلکو تنخواه روغتیاي خلکو تنخواه غور کولې وسې پر بند کې دا اقتصادي ټول بحران د امریکای د خاطه دي او نور امن عزت په دلیل سره دون چانلې خو نسوي د کوڅ خو دې په طالبانو به څوک بد ونوي دي مست امن او سلې عزت خو دې کړې دي هر څه د انسانانو خپل وټوبل ټوله وسلام.
اوریدونکو دا و ستاسو پیغامونه چې د عمران خان د هغو څرګندونو په اړه مراته پریخي وو چې وړاندیز کړي افغانستان ته د پاکستان لخوا کاري متخصصان واستول شي. په همدې اړه مې د افغانستان د څیړنیز او رسنیز بنسټ لمشر عبدالجبار بهیر سره مرکه وکړه. له هغه مې وپوښتل چې د عمران خان دا خبرې په څه معنی.
د یک شک نشته چې کله اسلامي امارت په افغانستان باندې د 15 میاشتو را په دې خو حاکم شوی دی سننګونه مخته متوجی دی افغانستان ته خصوصا د برخه کې چې کله امارات او په خوانی جمهوریت تر مابین یاد کارمندانو د جمهوریت نشټونه او د غوی د ډار ترمنځ کوم واټن رامنځته شو او تبلیغات دا کېدل چې کله اسلامي امارات انتقام واخلي او په خوانی خلک سره بد تعامل وکړي خو بل اخر مو ګورو چې یو ډیرای افغانان وتښتیدل لوړ وطن پریښو د پام دې ډار باندې چې په افغانستان کې ورته زمينه نه مسايده اسلامي امارات د مشرتابه د عفی په اساس باندې وکولای شو چې افغانان ته ډاډ ورکړي او هغه برخو کې چې ناخواله رامنځته شوی وي تر یو حد ځواب وایي لا هم دوی ته ستوند شته دي لا هم د ولس او د خلکو ټول اړتیاو ته ځواب نه دی ویلای خو زه فکر کوم چې راخان په داس حساس شرایطو کې په داس وخت کې چې د اسلامي امارات بهرنۍ اړیکې او یا د کوربه د گاونډي هیوادونو سره اړیکې مخ په پراخېدو دي ترمنستان پاکستان چین او د نور هیوادونو ایران په ګډون باندې نه تنها چې سیاسي اړیکې رامنځته شوې دي پیاوړې شوې دي بلکې د تجارت او د سوداګرۍ برخه کې هم وعده شوې دي او د پخواني زام په وخت کې کوم ملي او لوی پروژې بحث شوی او په هغه باندې کار شوی او د هغه مختوړلو ته امارات ژمنتیا ښودلې ده چې د ټاپي د کاسا پروژې خېبلګي ویلای شو. زه فکر کوم چې پاکستان تل هڅه کوي دا چې د افغانستان مختګ او د افغانستان کې بیا د افغانانو کورنۍ هم او کورنۍ همغږي کورنۍ همغږي وننګوي. عمران خان داس وخت کې د زینو برخو یادونه کړی چې باغی کې غواړي خپل سلاکاران او خپل متخصصین افغانستان ته واستوي چې مخک په اسلامي امارات کړنو ته زیر شو. په دې برخه کې اسلامي امارات واضح لفتراوړنه لري د مالی برخه کې زموږ کارمندان نه ده چې اسلامي امارات خپل مولوی صاحبان ګمارلې دي د نورو وزارتونو په شان باندې بلکې متخصصین راوتي تر څو چې معلومات لرم په مسلکي برخو کې د عوایدو برخه کې د مالی برخه کې هغه څه چې پخوانی موجود وو د هغه په څنګه نور داسې ځوانان
راوتي. بهیر صاحب تاسو هم تقریبا دغه درې سره موافق یې چې طالبانو ویلې د طالبانو د بهرنۍ چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ویلي چې دوی اړتیا نه لري د عمران خان دا وړاندیز کړی او ویلي دي چې دوی په دې تیرو څلور پنځو میاشتو کې هیڅ داسې کومه تشه نه ده احساس کړې چې هغه د یو بهرنی متخصص یا یو پاکستانی متخصص ډکه کې. تاسو وایئ چې دا د پاکستان لاسوهنه د افغانستان په کورنیو چارو کې؟
بله لاسوهنه به هم وي. فکر کوم چې د امارات هغه لیدلوری چې توقع نه و چې دوی به د افغانانو سره بیرته د اوږده جنگ نه چې د افغانانو تر مابین پیونه او باندې جنگ و امارت او جمهوریت په مابین کې جنگ و. په دې برخه کې کارمندان ته د شک نشته چې جمهوریت کارمندان یادېدل دوی به ونه شي کولی چې همغږي رامنځته کې دوی بونش کولای چې افغانان ته ډډ ورکړي. برعکس اسلامي امارات په ټول قوت باندې وکولای شو چې هغه تشویشونو ته ځواب ورکړي، عملی ځواب ورکړي، البته چې د دنیاوالو سره و خصوصا د افغانانو سره و. یو خبر زه د متقی خبرو کې غواړم وضاحت وکوم چې افغانستان ضرورت لري دا چې هیڅ ضرورت نه لري. دا فکر کوم چې مبالغه آمیز خبر به وي، خو د پاکستان خصوص د پاکستان د کوادرو په غلا باندې افغانستان مخکې دی. د افغانستان پخوانی رینکینګ ته چې ګورو په بشري ځواک کې موږ د سیمې په کچه باندې خلک لرل، موږ د سیمې په کچه باندې کادرونه لرل. اسلامي امارات تر اوسه پورې په اداري ځواک کې یا بشري ځواک کې د افغانستان نه په هغو برخو کې چې شروع شوي دي، البته تر اوسه پورې ډېرې برخې له اسلامي امارات هغې ته لاسرسی نه دی درلودلی. هغه برخې د خدماتو په شکل باندې خلکو ته نه شروع کړي، خو هغه شروع کړي دي. کمالي برخه ده، که د ټکنالوژۍ برخه او که د بانکوالۍ او د اقتصاد برخه ده. په دې برخه کې داسې ننګونې سره تر اوسه نه دی مخ شوی چې دوی یو خنډ سره مخ شي او هغه کار جام شي.
که څه هم تاسو وویل چې په مالي برخه کې او په نورو برخو کې دغه تشې ډکې شوې دي د اوسنیو کدرونو لخوا، آیا رښتیا هم افغانستان سلاکارانو ته اړتیا نه لري؟
بله، ما د اداري برخې یادونه وکوله چې په هغې کې امارت وکولی شوی چې کدرونه پیدا کی او خلک وګماري او خپل مخکوي. دا چې افغانستان پر دې په دې کې شک نشته چې بهرنۍ نه افغانستان هر یو بهرنۍ اړیکو ته د بهرنۍ سلاکارانو یا د بهرنۍ متخصصینو شتون ته ضرورت لري. واضح مثال موږ د کابل هوایي ډګر دی چې اسلامي امارات قطري ترکانو او اماراتیانو د هغې بیرته په پښو درلو هغې تخنیکي برخه بیرته راژوندی کول او بالاخره د کار دپاره آماده کول، دا د متخصصینو او د افغانانو متخصصینو چې په کابل کې موجود وو د هغوی تر وس لوړه خبره وه. زه فکر کوم چې اسلامي امارت تر اوسه هغه ځای ته نه دی رسېدلی چې په دې اساس عمل وکوي چې دنیاوال متخصصین دل راشي. حتما ضرورت شته موږ دې ته ضرورت لرو افغانستان د پرمختګ په برخه کې په مختلفو برخو کې د افغانانو د روزنې او د هغه سیستمونو چې البته هغه بهرنیانو په افغانستان کې جوړ کړي دي هغه سیستمونه لا فعال دي، خو د دې پرمختګ ته ضرورت به دا وي چې د همغې کمپنۍ او د همغو خلکو سره بېرته امارت کوشش کوي چې همغږي رامنځته کړي. موږ د ټکنالوژۍ برخه کې سیستمونه لرو مختلف او د برېښنایي دولتداري برخه کې پورا کار شوی دی چې هر وزارت په یو سیستم پورې تړل شوی دی. موږ د اقتصاد په برخه کې په نړیواله کچه باندې کار شوی دی چې د موږ سیستم وصل شوی دی اروپا سره او د دنیا نړیوال سیستمونو سره. په دې برخه کې اسلامي امارت کې مبالغه هم وکوي ډېره د واقع سره نه ځي. دی په هغه وخت کې مجبوري کله چې د کارونو پختیا رامنځته کېږي، نو موږ دې ته اړ یو چې د بهرنۍ سلاکارانو نه کومک وغواړو. خو راځو دې ته چې سلاکاران یا کومک غوښتل او په داخلي چارو کې مداخله دا دواړه متفاوت لیدلوري دي. د پاکستان مداخله یا د پاکستان سلاکاران افغانستان ته راتلل ده واضحه ده چې د موږ ګاونډی ده، خامخا په حساسو موضوعاتو کې د ځان دپاره لاسرسی پیدا کوي.
د افغانستان د یو څېړنیز او رسنیز بنسټ مشر عبدالجبار بهیر و چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې.
آزادی او اوریدونکو پروگرام اورئ.
اوس هم ستاسو یو شمیر نور پیغامونه چې د افغانستان له بیلابیلو سیمو اوریدونکو راته په بیلابیلو مسایلو پریخي دا سره اورو.
السلام علیکم، جاوید احمد وپان د هلمند ولایت او اشیر د ولسوالۍ د مرکزی ناوی د لوی کولا د سیمه څخه ازادي راډیو ته دا پیغام پریږدم چې موږ په اشیر ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې کار نه کوي. یوه د افغان بیسیم خدا ده چې هغه هم کرکټ ډېر کم دی، نو په زرګونه ولسونه د دې خدماتو څخه بې برخې دي. نو موږ د اسلامي امارت او د مخابراتو د وزارت څخه دا غوښتنه کوو چې موږ ته جدي پاملرنه وکړي او د ازادي راډیو څخه هم دا غوښتنه کوو چې زما پیغام په بېلابېلو خپرونو کې بار بار نشي. وسلام.
السلام علیکم، زه د ایمان څخه خبره کوم. تاسو موږ چې راغلي دي تر اوسه پورې نه دي رسېدلي، خو دا اوس چې ورولې چې دا غږ یې به تور چې لږه خلک نه بچلري نه وړل شي په هغه ژمه چې ضرورت ورته لري ستاسو مې تیر شي. نو بار خو هغه چې بار نه وړه دا پیغام دی. نه نشه چې سلام علیکم.
السلام علیکم، زه د کندهار تاسو ته په تماس کې مو خدای دې کې د ازادي رادیو کارکونکي او ردیونکي به خیر شي. زما دا پیغام دی، دا غوښتنې مې د دې اسلامي امارات سمادي کولو پیسې نه ورکوي. ټول مالبین کاکر ته حل شوي دي. مالونه ته هیڅ کله پیسې نه ورکوي، مرستې راځي د هغه چا جوبو ته وړي، وېږي چې هغه روغي په پښو باندې ګرځي او خواري کښیسي. اصلي یې مالونه ته ورکړي، موږ بچیان لرو، اولادونه لرو، موږ سره د اسلامي امارات کومک وکړي، د ټولو مایدینو سره دې کومک وکړي، مرستې دې ورته راواستي. موږ هم په د هغه جنګو کې داسې وي، یا د بمبار د روي شوي، یا د بمو د روي شوي، موږ سره دې کومک وکړي. موږ ډېر غریبانۍ مایدین ټول فکر ته اړ شوي دي. خدای دې ډېر زما پیغام نه شر کړي. د خدای په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورور آزادی رادیو ته دغه پیغام چې دغه مرسته راځي، مستحق کسان ته نه رسي. تاسو ته لږ غور وکړئ. هر افزا والا د خپل کلیبان لري، خپل یاران اشنایان لري، هغې ته ورکړي. مستحق کسان ته نه رسېږي. خدای دې وکړي چې دغه تر نور مقامات پورې د طالب چارواکو غوږ ته دا خبره ورسېږي. زه د کندوز د ولایت د شاشید ولسوالۍ خبرې کوم. دغه چکنونه ورور چې کېږي، دغه چکنونه دغه دي ورور دغه طالبان مشران سندا هیله ده چې دا ګرد دا قومندانان دا چکنونه راباسي. موږ سره یې څه چې کېږي راایستلی دي. دا ورور په اصلاح کې یې څه موږ په هېڅ شی نه رسېږي. درې واړه په چکن سوی دی، دی اوباسي یې دایوي په خپل دا چکنانه داسې یو خوارو غریب نه نسي په خپل کسان نسي. ورور دغه دي طالبانو ته زما پیغام ورسېږي. او دغه
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
لا دې سره د دې اونۍ دا پروګرام پای ته رسیږي. لخپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم او ترتیب کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو الله ماچ.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422112114115. شمیره بیا وایم 00422112114115.
گل خیستا زوانی جانانا تا تچے ترسی پرلی کڑیر پتاوری گی ما تچے ترسی پرلی کڑیر پتاوری گی ما تچے ترسی گل خیستا زوانی جانانا تا تچے ترسی سبات چیر ترسی کدیر ہم رکا گسا سبات چیر ترسی پلی کدیر پتا وری مات چیر ترسی درگل خیستا زوانی جانا تات چیر ترسی Thank you.
زپلے زد ہر ستم زپلے